کاغ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا.
درنو اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
نن درېیمه ورځ ده چې مظاهره چیانو د غزنی په ولایت کې د قندهار کابل لویه لار تړلې ده. د جنوبي کوریا خاص استازو نن د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره کتلې دي. ملګرو ملتونو او سره صلیب نن د دوشنبې په ورځ ویل هغه کاروان چې بشري مرستې پکې بار دي غوطا ته داخل شوی دی.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشه. نن د دوشنبې ورځ د هود میاشتې 14مه د 2013 کال د مارچ د میاشتې له 15مه سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د وحشي ژوو او طبیعي بوټو ژوند په دغه هیواد کې د جدي ګواښ سره مخ دی.
او د دې انواعو نیول، ښکار او تجارت د قانون له مخې مطلق بند.
د خبرونه په لار کې د یوې ځوان نجلۍ د کارونو په اړه هم درته راپور لرو چې د خیریه بنسټ له لارې تر سلو زیاتو کورنیو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته کړې.
تر دې دمه ما د سلو نه زیات کورنیو سره په ژمي کې چې هغه موسم دی چې واقعا خلک ضرورت دی ته لري چې هغوی سره باید مرسته وشي ما مرستې کړې.
پرون ماښام د امریکا په لاس انجلس ښار کې د اسکارز سینمایي جشنواره جوړه شوه. په دې شاندارې غونډه کې د نړۍ غوره فلمونو او تکړه فلمي لوبغاړو ته جایزې ورکړل شوې دي چې په دې اړه هم درته رپورټ لرو. درنو اوریدونکو، رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته زیبا خادم د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، نن درېیمه ورځ ده چې مظاهره چیانو د غزنی په ولایت کې د قندهار کابل لویه لار تړلې ده. دغه راز مظاهره چیانو په غزنی کې دولتي ادارو ته د مراجعینو د تلو مخه هم نیولې ده. د کابل نه پرون ماښام د جمهور رئیس د سلاکار محمد علم راسخ په مشرۍ د لوی سرانوالۍ دفاع او کورنیو چارو د وزارتونو او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د استازو په ګډون هیئت غزنی ته لاړ، خو د مظاهرو تنظیمونکو ویلي دي چې مسله نه ده حل شوې. د قرهباغ د ولسوالۍ اوسیدونکو د شنبې د ورځې رئیس د دوه ملکي کسانو د وژل کېدو له کبله د کابل قندهار لویه لار تړلې ده. د ارګ او د بلخ د ولایت د پخوانی والی عطا محمد نور ترمنځ د اختلافاتو د اوږدېدو نه پس د حکومت دوه لوړ رتبه چارواکو د بلخ د پخوانی والی سره کتلی دي. د بلخ د ولایتي شورا رئیس او د عطا محمد نور ډیر نزدې کس محمد افضل حدید د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلې دي:
دیروز جناب آقای ستانکزای و آقای رئیمی برای یک ملاقات با جناب والی محترم بلخ و سپار مزار شریف شدن. هرچند این جزئیات مذاکرات تا هنوز بر ما در دقیق شریک نشدیم و اطلاع دقیق هم نداریم، ولی این ساعت ها طول کشیده این بحث ها و می خواهیم بگویم که انشالله امیدی برای حل تنش بلخ.
د بلخ د ولایتي شورا رئیس او د عطا محمد نور ډیر نږدې کس د خبره کړې ده چې د دواړو خواو ترمنځ پخوانی شرطونه کم شوي دي او د مشکل د حل امید شته ده. نامعلومو وسلوالو کسانو د ننګرهار د مومندري د ولسوالۍ د ایمل خان د لیسې تاویل خانې ته اور اچولی دی او د کتابونو د خونې یوه برخه یې سوځولې ده. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې بیلتون غوښتونکو د امنیتي قواوو په ډزو کې د درېو ملکیانو د وژل کېدو وروسته د اعتصاب غږ کړی دی. د رپورټونو نوخې درې تنه ځوانان د اردو او وسلوالو ترمنځ په نښتو کې وژل شوي دي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استدیو نه اوري. ایران ویلي دي کولی شي په دوه ورځو کې غنی یورانیم تولید کړي. ایران ویل که امریکا د تهران او شپږو ملکونو ترمنځ د 2015 کال اتمی موافقه رد کړي، نو کولی شي چې په دوه ورځو کې غنی یورانیم تولید کړي. دا خبر د تهران د عربي ژبې العالم تلویزیون ورکړی دی. د راپورټونو له قراره د جنوبی کوریا خاص او استاذو نن د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره وکتل. مطبوعاتي راپورټونه وایي چې کیم د جنوبی کوریا د استاذو کوربه وو او د شپې ورته ملمسیا کړې وه. د غلس کسیس حیات چې د کیم مون د ملي امنیت عالی رتبه رئیس چنګ یې مشري کوي د سیول نه په مستقیم پرواز کې پیونګ یانګ ته رسیدلی دی. ښاغلی چنګ وویل
پیونګچانګ دونګې اولمپیک ول کېګیرو جوسونګدن نامبوک ګانوی دیواه وا ګانګه کېسنه
دایوایي منګه با په پیونچن کې د اولمپیک د ژمنې لوبه په دوران کې د کوریاګانو ترمنځ د ټینګو شو اړیکو د ساتلو لپاره اوډامې د لپاره یقینا د جمهور رئیس مون کلک هوټ او اراده ورورسو چې د کوریا ټاپو وزمه غیر اټومي شي او ریښتینی سوله وکړو. چنګ هم دغه راز ویلي دی هغه به کوشش وکړي چې د پیونګیانګ او واشنگټن ترمنځ خبري بیرته شروع شي. ملګرو ملتونو او سره صلیب نن د دوشنبې په ورځ ویل هغه کاروان چې بشری مرستې پکې واردی د یاغیانو تر کنټرول لاندې د سوریې معاصره شوې زی ختیځې غوطا ته داخل شوې ده. د سوریې لپاره د سره صلیب هیئت ویل دي چې د شپږ سلويخ لارې یو کاروان او وشنیم زره خلکو ته خوراکي مواد درو درمل رسوي. په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ادارې ویل دي د ژوند د ژغورلو ډېر ضروري سامان آلات ګرځول شوی دي، اجازه نه ده ورکړ شوی چې په لاریو کې بارشي. د بشری مرستو ګروپونو مخکې هم همدغه شکایتونه کړي وو. دا لومړنی کاروان دی چې د دوه هفتو درې هفتو خبرو اترو نه وروسته غوطه ته داخليږي. په عین وخت کې روسیې چې د سوریې د جمهور رئیس بشار الاسد ملاتړ کوي اعلان کړی دی چې د ورځې 15 ساعته د جنگ بنوي او روسیا او د سوریې د حکومت ترمنځ داسې خبره ده او دواړو په موافقه یاغیان ویل دي چې یاغیان ملکی خلک پریږدي چې نه پریږدي چې د دمشق د شاوخوا سیمو نه ووزي. په ایتالیا کې د پارلماني انتخاباتو د رای او شمیرلو خوده لیده چې هیڅ یو ګوند دومره رای نه دی ګټلی چې په یوازې سر حکومت جوړ کړي، خو ولسپالو ګوندونو د خلکو نه زیاتې رای ګټلی دي. د ځینو احصایو له مخې فایو سټار ګوند ممکن 1.5% مرکزی خي ارخي ګوند 0.5% رای ګټلی وي. پرون شپه د امریکا د لاس انجلس په ښار کې د آسکرز د سینمایي جوایزو په مناسبت شاندار غونډه جوړه شوې وه. د نړۍ غوره فلمونو او تکړه فلمي لوبغاړو ته پکې جایزې ورکړ شوې. د آشنا تلویزیون رپورت ته ستاسو پام را اړو.
اولنۍ فلم چې دا جایزه وګټله کال می بای یور نیم نومي. جیمی کیمل د سکرین لیکونکي جورډن پیل ته هم مبارکي ورکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه ګیر اوت یعنی ووزه فلم د سږ کال تر ټولو غوره فلم بللی دی. په فلمونو کې د شیپ آف د واټر څلور جایزې وګټلې. د دغه فلم ډایرکټر ګلرمو دالتورو هم د تر ټولو غوره ډایرکټر جایزه وګټله. جورډن پیل د ګټ اوټ د فلم د کیسې لیکلو جایزه وګټله. جورډن پیل ګټ اوټ نوموړی اولینی افریقایي نژاده امریکایی دی چې د دې فلم په اصلي کیسه لیکلو یې جایزه واخیستله. جورډن پیل له ټولو هغو کسانو نه چې دې فلم ته ورغلي او کتلی دی مننه وکړه.
د سیمیاو نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو نن د ایران او د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې په موضوعګانو خبرې وکړې. دواړه مشران د ایران د اتمی پروګرام په حق له د تهران او د نړۍ د قدرتونو د موافقې ضد دریز لري او کوشش کوي چې دغه موافقه لغوه شي. د امریکا او اسرایلو د اماریکو د کمیټې د کلنې غونډې د پیل کېدو په درشل کې د فلسطین یو شمیر خواخوږو پرون په واشنگتن کې مظاهره وکړه او د امریکا د سمندري قوې الوتکوونکې بیړۍ په 1950 کال کې د ویتنام د جنگ راهیسې په لومړي ځل د ویتنام بندر ته ځي. زیاتره زده سخکاري چې د دواړو ملکونو هڅه کوي چې د جنوبي چین په بحیره کې د چین د پراختیا مخه ونیسي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه هم د امریکا غږ آشنا رادیو نو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د فیفا تازه سروې ښیي چې د ولسی جرګې ډیری استازي په دې باور دي چې ټاکنې به وځندېږي او حکومت د ټاکنو په چارو کې مداخله کوي. په دې اړه درته رپورټ لرو لګروسي اوري. خو تر دې مخکې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي د وحشي ژوو او طبي بوټو ژوند په دغه هیواد کې د جدي ګواښ سره مخ دی چې له امله یې د دې ادارې د وحشي ژوو او طبي بوټو د ساتلو په لست کې د شامل ژوو او طبي بوټو شمیر 149 ډولو ته لوړ شوې ده. په مو کې په دې اکلا د کابل نه د اکرام شینواری را لګلی رپورټ ده.
د مارچ دریمه یا د حدود لسمه په نړۍ کې د وحشي ژوو د ساتنې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې دا ورځ نن د دوشمې په ورځ کابل کې د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځله. ملګرو ملتونو په 2013 کال کې دغې ورځې لمانځل پیل کړي چې اوس هر کال دا ورځ د وحشي ژوو او طبي بوټو ساتلو ته د خلکو د پاملرنې د اړولو لپاره په نړۍ کې لمانځل کیږي. کابل کې جوړې شوې غونډې ته د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکو وویل چې په افغانستان کې د وحشي ژوو او طبي بوټو ژوند جدي خونه سره مخ دی او که لازمه پاملرنه ونه شي نو یو شمېر ځناور او طبي بوټي به په دغه هیواد کې له منځه لاړ شي. دغه چارواکو ویل چې په افغانستان کې د وحشي ژوو او طبي بوټو ژوند ته له درې اړخونو ګواښونه راولاړېږي. د وحشي ژوو لخوا پر اهلي ځناورو او کله کله پر انسانانو بریدونه خلک دغو ځناورو پر خلاف اقدام ته اړ باسي چې په ترڅ کې وحشي ځناور ژوند له لاسه ورکوي. همداشان د وحشي ژوو ښکار او هم په طبي ډول د وحشي ژوو د خوړو زنځیر له منځه تلل او یا هم دغه زنځیر ته د زیان د رسېدو له امله د وحشي ژوو ژوند له جدي ګواښ سره مخ کیږي. افغانستان چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس شاه زمان میوندي وویل چې دغه ادارې د خپلو ارزونو په پایله کې چې په څلور پړاوونو کې ترسره شوي 1900 ډوله ژوي او طبي بوټو ژوند ته د جدي اندېښنو له امله د دغه ادارې په لیست کې شامل کړي دي.
په دې لیست کې نباتات او حیوانات شامل کیږي او د دې انواعو نیول، ښکار او تجارت د قانون له مخې مطلق بند دي. زه له ټولو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د دې انواعو په ساتلو کې زموږ سره مرسته وکړي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره به د مربوطه اداراتو په همکاري د دې موجوداتو د ساتلو لپاره لازم او ضروري اقدامات ترسره کړي ترڅو د دوی نسل د ورکیدو څخه مخنیوي وسی.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې اوس مهال په افغانستان کې 3,500 ډوله ژوي، 300 رګ لرونکي ځایي بوټي، 160 ډوله ماهیان، 102 ډوله خزنده او 2 ډوله زوحیاتیان ژوند کوي چې ورسره دا هیواد د ژوند د تنوع له امله شتمنو هیوادو په ډله کې شمیرل کیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې مسلکي مرستیال غلام احمد ملکیار دې غونډې ته وویل چې د ملګرو ملتونو د نړیوال کنوانسیون د پریکړې له مخې د هغو ژوو او طبي بوټو سوداګري په کمنه شوی چې د نسل د نابودۍ د ګواښ سره مخ دي.
این معاهده یکی از مهمترین میثاق جهان
دا تړون چې د وحشي ژوو د ژوند د تنوع د ساتلو په برخه کې تر ټولو ښه نړیوال تړون دی چې له مخې باید د وحشي ژوو سوداګري د هغوی د ژوند له منځه تللو او یا هم د شمیر د کمیدو او د نسل له منځه تللو سبب نشي.
در طبیعت کرده
په افغانستان کې د اوږدې جګړې له امله د وحشي ژوو ژوند ته ډېره پاملرنه نه کیږي او یو شمېر ښکاریان خپل کورنیو ته د عاید د ترلاسه کولو لپاره وحشي ژوو لکه د واورو پړانګان ښکار ته مخه کړي چې ورسره دغه سې ځناورو ژوند د نسل د نابودۍ سره مخ شوی دی. افغان حکومت د دغو اندېښنو ته په پاملرنې د بامیانو د بند امیر د ملي پارک د اعلان وروسته د بدخشان ولایت د واخان ولسوالۍ هم د ملي پارک په توګه اعلان کړه چې ورسره د واورو د پړانګانو ژوند تر یو حده ژغورل شوی دی. خو غلام محمد ملکیار وایي چې د دغو هڅو سره سره د واورو د پړانګانو ژوند ته لا هم ګواښونه شته دي.
د واخان ملي پارک چې د واورو د پړانګانو د اوسېدلو یوازینی ځای دی، دوهم ملي پارک دی چې د واورو د پړانګانو او د نورو حیواناتو د ساتنې لپاره پنخه شوی او ورسخه سر نه کیږي.
مدیریت قرار دارد.
په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د عامه پوهاوي لپاره ډېر څه نه دي شوي، خو کله کله په کابل او یو شمېر ولایتونو په ښارونو کې د چاپیریال په اړوند مسلو ته د خلکو د پام د اړولو لپاره سپورتي نندارې او مسابقې ترسره کیږي. نن هم په کابل کې د خلکو د خبرتیا د کچې د لوړېدو لپاره د 50 مېبو لوغړو ترمنځ د ویلچیر د ځغاستې لوبه ترسره شوه.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړی. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو مؤسسه یا فیفا وایي چې د ولسي جرګې زیاتره غړي د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو د امنیت، بې طرفۍ او د ټاکنو د کمیسیون د ضعیف مدیریت پاکله اندېښمن دي. د فیفا تازه سروې ښیي چې د ولسي جرګې ډېری استازي په دې باور دي چې ټاکنې به وځنډېږي. په همدې اکله درته حکمت سروش رپورټ اورو.
د افغانستان د آزاد او عادلانه ټول ټاکنو موسسې یا فیفا لخوا په یو تازه ترسره سوې سروې کې د 1990 کال د ولسي جرګې او د ولسوالۍ د شوراګانو ټاکنو د پر وخت او ښه ډول ترسره کېدو په اړه اندېښنه ښیي. په دغه سروې کې د ولسي جرګې له اتیا استازو سره خبرې سوي چې زیاتره یې د راتلونکو ټاکنو احتمالي نوماندان دي. په دغه سروې کې د ولایتونو او ولسوالیو د نامنیو، د بې طرفه ټاکنو د نه ترسره کېدو او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ضعیف مدیریت په اړه اندېښنې ښودل سوي.
مختو زلی ویلی او د سروي پر ماحال هم یو اندېښنه هنده و چې د حکومت اراده د اصلاحاتو راوړلو او د ټاکنو ترسره کولو لپاره ډیره کمزورې ده. او همدارنګه کمیسیون هم له بې پروګرامۍ او ګډوډۍ سره مخ دی. که له دې حالته ځان ونه باسي کیدای شي ټاکنې له ځنډ سره مخ شي.
فیفا وایي چې د ټاکنو کمیسیون باید د راتلونکو ټاکنو لپاره د تیاریو بهیر چټک او عملي تګلارې پلي کړي تر څو د ټاکنو مشروعیت تضمین شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د پیول لیکل شوی پروګرام سره د کمیسیون په دننه کې اختلافونه او ګډوډۍ پای ته ورسوي. هغه مهم بستونه چې د خپلمنځي ستونزو له کبله تش پاتې دي د کارپو او ژمن کسانو په استخدامولو سره ډک کړي او د جوړښت ستونزې او عملیاتي کمزورتیا د له منځه یوسي تر څو د حکومت او سیمه ییز زورواکو د نفوذ په کمیسیون کې د کمزورۍ کړنې مخنیوی وکړي.
بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې نن یې له اړوندو ادارو سره د مشورتي او همکاري کمیټې لومړۍ ناسته درلود ټینګار کوي چې راتلونکي ټاکنې برڼې او بی طرفه وي چې د افغانستان خلکو او نړیوالې ټولنې ته به د منلو وړ وي.
بیا خپل ژمنه دوباره تکراروو چې موږ په افغانستان کې پاکې رڼې ټاکنې غواړو چې هغه هم د افغانستان خلکو ته د منلو وړ او هم معتبرې او هم بین‌المللي ټولنې ته د منلو وړ. او دا ژمنه کوو چې دغه ټاکنو کې به د هر قسم درغلی مخه نیسو.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي که دوی ته د اړتیا وړ بودیجه او د ټاکنیز بهیر امنیت ټینګ سي نو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ټاکنې باید د راتلونکي کال د سرطان پر شپاړسمه ترسره سي. خو وایي په ټاکنی سیستم کې بدلون راتلونکي ټاکنې له خنډ سره هم مخ کولای سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوړي. د سوری ځواکونو په غوته کې جګړې ته نور هم زور ورکړی او د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمو کې پراخ پرمختګ کړی. جګړه په داسې حال کې شدت مومي چې د ملګرو ملتونو او نورو مرستندوی ادارې د بشري مرستو د رسولو پلان لري. په دې اړه نور معلومات په رپورټ کې اورو.
د ښار او کور جوړونې وزارت ویاند نیلوفر لنګر چې د دوشنبې په ورځ یې د یاد وزارت کلنی رپورټ خبریالانو ته ورکاو وویل دغه وزارت په 1996 کال کې خپل 50% بودیجه د نهاتیا ودانیزو پروژو او یو شمېر نورو پروژو چې ټول 104 تړونونه کېږي په مصرف رسولې ده. نیلوفر لنګر زیاته کړه د کور او ښار جوړونې وزارت په همدې کال کې 1.5 بابا استوګنځایونه تکمیل کړي دي یا هم کار پرې روان دی او یو شمېرو ته د جوړولو ژمنه شوې ده. هغې د یو شمېر نورو ودانیزو پروژو په اړه وویل
در بخش شهرسازی در گام نخست یک پروژه
داوی د ښار جوړونې په برخه کې یو پروژه د 40 میلیون ډالرو په ارزښت نړیوال بانک لخوا ترلاسه شوې ده چې د ښاری پراختیا پروژه ده او په نهه ولایتونو کې فعالیت کوي چې په 1996 کال کې کار پیل شوی دی. همدارنګه په کابل ښار کې د ښاری چوکاټ باندې کار شوی دی چې د غیر معیاري ودانیو ستونزه په کابل کې حل کړي. د دغه ښاری چوکاټ کار تر 50% پورې حل شوی دی. هغې همدارنګه وویل چې د چینایانو د کور جوړونې د پروژې ډیزاین د ننګرهار د قاسم آباد د ښارګوټي او کمال الدین بهزاد او قطر د پروژو طرحې او میکانیزمونه بشپړ شوي دي. د ښار او کور جوړونې وزارت د ویاندې پر وینا د دوو نوو ماستر پلانونو برابرول، د شپږ مخکینیو ماستر پلانونو بیا کتنه او د ښار جوړونې وزارت د متخصصینو په واسطه د 40 تفصیلي پلانونو چمتو کول هغه څه دي چې په 1996 مالي کال کې ترسره شوي دي. په افغانستان کې په ځانګړي ډول په لویو ښارونو کې د استوګنځایونو کموالی او لوړې بیې د دغه هیواد د اوسیدونکو له اساسي ستونزو څخه یوه ده. د کابل ښار اوسیدونکی گل خان د خپل بې کوری په اړه داسې وایي
یو مشکلات دا ده چې یو ګډلګي جوړ کړی ده او په دغه دای ژوند کوي دا په دغه مشکل کې ده.
خو د استوګنځایونو د کموالی ستونزې د حل لاره څه ده؟ کابل کې د پوهنتون محصله پښتنه د ښارونو پراختیا او د ودانیزو پروژو ډیرول د یادې ستونزې حل لاره ګڼي او وایي حکومت باید په دې برخه کې زیاته پانګونه وکړي.
د دغې ستونزې د حل لپاره ځینې تدابیر په پام کې ونیسي، مثلا شهرکونه جوړ کړي، نورې ودانیزې چارې په پلان کې ونیسي.
د پښتنې پر وینا په کابل کې د کورونو پیر او پلور، ګروي او کرایه په خورا لوړه بیه کېږي چې اکثره عام خلک یې وس نه لري. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د چارواکو پر وینا په تېر یوې لسیزې کې له 100 میلیارد زیات ډالر له افغانستان سره مرسته شوې دي، خو له دغو مرستو څخه د بېوزلو افغانانو د ژوند د بدلون لپاره په سمه توګه استفاده نه ده شوې. دغه وزارت ټینګار کړی چې د کورونو د کموالی د ستونزې د لرې کولو لپاره په اوس وخت کې لږ تر لږه 2 میلیونه کورونو جوړولو ته اړتیا ده.
قدرمن اوریدونکو، د استوګنځایونو په اکلم د لیمی نیازی رپورټ واورېده. اوس هم پام وکړئ د کندهار نه د عزیز الله پوپل رالیږلي رپورټ ته. په کندهار کې د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې خپل فعالیت پیل کړ. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس په کندهار کې د سوداګرۍ او صنایعو خونې په اړه وویل چې د دې خونې په پرانسته کې به د ښځو لخوا سوداګري او د ښځو اقتصاد ډیر پرمختګ وکړي. په دې اړه رپورټ لرو.
په کندهار کې د ښځو د سوداګرۍ خونو پرانسته ځای مقامات د ښځینه سوداګرو د پیاوړتیا لپاره مهم ګام ګڼي. د افغانستان د ښځو د سوداګرۍ او صنایع خونی رئیسه منیجه وافق وایي چې د کندهار میرمنې په صنعت او تجارت کې مهم رول لري. دا زیاتوي چې د کندهار ښځینه لاسي تولیدات، دودیز جامې او ځینې نور تولیدات په بهر کې ښه مارکیټ لري چې تر دې وروسته به د ښځو د سوداګرۍ خونو اداره د لا ښه مارکیټ په پیدا کېدو کې د پام وړ کارونه ترسره کړي.
هدف اساسی ما می بود که ما نقش که زنا در اقتصاد افغانستان بازی بکنن او نقش واضح بسازیم. سرمایه خونا سرمایه گذاری کردن بیشتر از 67.2 میلیون دلار است. شغل که اینا ایجاد کردن بیشتر از 40,000 شغل است.
اغلی منیجه وایي چې د هیواد په سوداګرۍ کې 8.2 میلیونه ډالر پانګونه د میرمنو ده. د کندهار والی زلمی وسا وایي چې په دې ولایت کې د ښځینه سوداګرۍ خونو جوړېده د ډیرو میرمنو د اقتصادي وادي سره مرسته کوي.
او یو مارکیټ په جوړو چې دوی وکولای شي هغه څه چې دوی کولای شي د امکانات لري په هغه مارکیټ کې خپل د لاس یا خپل د اوږې د زحمت څخه ګټه واخلي.
په کندهار کې ښځینه پالانی نیوکه کوي چې په تیر کې د میرمنو د اقتصادي ژوند ښه کېدو لپاره ډېرې پروژې عملي شوي خو ښځو ته دوامداره ګټه نه درسولې. د دې ولایت د ښځو چارو رئیس رقیه اسکزی غوښتنه لري چې د سوداګرۍ او صنایع خونې د کندهار د میرمنو د لاسي تولیداتو لپاره بازار موندنه وکړي.
د پروګرام ته ډېر خوشبينه یو او دا زموږ د خویندې چې تجارت پېښې ته وده لري زیری ګڼل کېږي تر څو وکولای شي چې خویندې پر پښو ودرېږي او خپل کاروبار ته وسعت ورکړي. نو موږ دوی څخه هیله کوو تر څو په دې برخه کې زموږ د کندهار میرمنو ته خاصه توجه وکړي او امیدوار یم چې دا هم یو پروژې بڼه ونه لري چې بیا هم زموږ خویندې د دغه صحنې څخه وتلي یا هم بېرته په دورایي حالت باندې پرېږي.
د کندهار ځای مقامات تم شي چې میرمنو ته کاری فرصتونه برابرې ده د پکر او غربت په لمنځوړلو کې مهم رول لري. تر کندهار مخکې په هرات کې هم د ښځو د سوداګرۍ خونه پرانیستل شوې ده.
یوې ځوانې نجلۍ چې خیریه بنسټ لري تر سلو زیاتو کورنیو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته کړې. زلمه خروټي وایي چې د ښځو او ماشومانو د وضعیت د بدلون لپاره خیریه کارونه ته لاس اچولې او په دې لار کې د کورنۍ ملاتړ ورسره دی. دغه ټولنیز فعالوي چې د خپل خیریه بنسټ لپاره مالی امکانات خپل برابرۍ او همدارنګه په پام کې لري چې په لری پرتو سیمو کې د ښځو لپاره د لاسي صنایعو په برخه کې د کار کولو زمینه هم برابره کړي. حکمت سروش پاړه رپورټ را لګلې.
ټولنیز فعال زلمه خروټي چې د زابل د لا بیوسه کورنیو ښځو او ماشومانو سره د مرستې لپاره یو خیریه بنسټ جوړ کړی. زلمه چې حقوق یې لوستي او په رسنیو کې کار هم کړی وایي چې په افغانستان کې ښځې او ماشومان له بد ټولنیز او اقتصادي وضعیت سره مخ دي او دا غواړي چې د خپل بنسټ له لارې د هغوی لاسنیوی وکړي.
تر دې دمه ما د سلو نه زیات کورنیو سره چې هغوی بې وضعیت دي کومک کړی، مرسته کړې، خصوصا په ژمي کې چې هغه موسم دی چې واقعا خلک ضرورت دی ته لري وی سره باید مرسته وسیم مرستی کړی دي. او ترڅنګ د ځوانانو په بخش کې ما ډیر زیات ځوانان مختلف خصوصي پانتونونو ته معرفي کړی دي او اوس هم دا لړۍ جریان لري.
زلما چې یو لوجستیکی شرکت هم لري وایي چې د بنسټ لپاره مالی امکانات د خپل شخصي کاروبار له لارې ترلاسه کوي او همدارنګه په خصوصي روغتونونو کې د بیوسه ناروغانو درملنه هم کوي.
ماشومان برخه کې زه په تر کوشش کوم هغه ماشومان چې خونځې ته ځي هغه په څنګ کې کار هم کوي خپل د کورنۍ سرپرستی ولې د دې توان مند نه لري چې یو کتابچې یو قلم یا یو باکس ځان ته واخلي د خونځې لپاره نو د هغوی سره موږ مرسته کوو چې کتابچې قلمونه او بکسونه هغوی ته ورکړو
زلما چې نن یې هم یوې بېوسې مېرمنې ته خوراکي توکي راوړي وایي که څه هم د خیریه فعالیتونو له امله له زیاتو ستونزو او تهدیدونو سره مخ سوې خو خپلې کورنۍ هر وخت ملاتړ کړی
نو د کورنۍ ملاتړ د یو انجلۍ لپاره نهایت ضروری ده چې هغه کورنۍ هغه تشویق کړي د دې لپاره چې درس ووایي د دې لپاره چې کار وکړي ټولنې ته راووځي نو دا ډېر زیات اړین ده او هغې ته یو ډول روحیه ورکوي چې ژمنه اوسي خپل هیوادوالو ته خپل همجنس ته کار وکړي او هغه شوق علاقه د هغې په وجود کې زیاتېږي چې څومره کورنۍ له خوا نه حمایت شي
زلما د خپلو فعالیتونو لپاره یو شمېر ولایتونو ته هم سفر کړی هغه وایي چې په راتلونکي وخت کې به په ځینو له پامه لوېدلو ولایتونو کې د ښځو لپاره د لاسي صنایعو په برخه کې د کار زمینه برابره کړي تر څو هغه ښځې چې له اقتصادي اړخه له ستونزو سره مخ دي پر خپلو پښو ودرېږي
درانو اوریدونکو د مارچ د اتمه د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت امریکا غاک آشنا رادیو او تلویزیون سرلنن د خبرونو ډیره برخه خزو ته ځانګړي کړي د دې خبرونو اوریدل او لیدل مهیروي امریکا غاک آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سوری ځواکونو په غوته کې جګړې ته نور هم زور ورکړي د راپور درته په بلې خبری خبرونه کې اورو خو پرون ما هم د امریکا په لاس انجلس ښار کې د اسکر سینمایي جشنواره جوړه شوې و په دې شاندارې غونډه کې د نړۍ غوره فلمونو او تکړه فلمي لوبغاړو ته جایزې ورکړل شوې نور جزئیات په راپور کې اورو
جیمی کیمل د اسکر د مراسمو کوربه سکال په هالیوډ کې د ښځې او نارینه ترمنځ د توپیر او قومیتونو ترمنځ نابرابرۍ ته داسې اشاره وکړه تاسو خبر یاست چې اکاډمي تیر کال یو اقدام وکړ او هاروی واینستین یې له خپل تشکیل نه وویست د اسکر د جایزې ګټل ډیره د ویاړ خبره ده اولنی فلم چې دا جایزه یې وګټله کال می بای یور نیم نومیږي جیمی کیمل د سکرین لیکونکي جورډن پیل ته هم مبارکي ورکړه
What a debut it was. None other than President Trump.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغه ګیټ اوټ یعنی ووزه فلم د ساک کلټر ټولو غوره فلم بللای دی. په فلمونو کې د شیپ اف د واټر څلور جایزې وګټلې. د دغه فلم ډایرکټر ګلرمو دالتورو هم د تر ټولو غوره ډایرکټر جایزه وګټله.
Growing up in Mexico as a kid I
زه په مکسیکو کې لوی شوم خارجي فلمونه مې ډېر خوښېدل لکه ای ټي ویلیام وایلر او یا ډګلس سرک او داسې نور یو څو ورځې مخکې سټیفن سپیلبرګ راته وویل که چیرته د آسکر د غونډې په ورځ ستیج ته وختلې نو دا په یاد ولره ته د فلمونو جوړولو د نړۍ یو غړی یې او په دې فخر وکړه نو زه وایم چې زه په دې ډېر ویاړ کوم جورډن پیل د ګټ اوټ د فلم د کیسې لیکلو جایزه وګټله
جورډن پیل
نو نوړې اولینې افریقایي نژاده امریکایي ده چې د دې فلم په اصلي کیسه لیکلو یې جایزه واخیستله جورډن پیل له ټولو هغو کسانو نه چې دې فلم ته ورغلي او کتلې دی مننه وکړه د اسکر د تر ټولو غوره اکټور جایزه فرانسیس مکډرمن وګټله دا فلم د وېدا سمور کیسه بیانوي چې غواړي په دې پوښي چې لوري چا وژلې ده
The Oscar goes to Sam Rockwell at three billboards outside Ebbing, Missouri.
Sam Rockwell د تر ټولو غوره مرستیال اکټور جایزه د پولیسمن په فلم کې وګټله. همدارنګ د تر ټولو غوره اکټور او هنرمند جایزه ګيري اولډمن وګټله. د دغه هنرمند د برتانی د صدر اعظم وینستن چرچل نقش د نړیوال جنگ په وکیسه کې لوبولای دی. د دغه فلم نوم د دارکس اور یا تر ټولو ناوړه ساعت دی.
ورانو اوریدونکو نیم ساعته خبری پښتو خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو رپورټونو او مهمو مرکو سره پیلېږي. اوریدل هیر نه کړئ. تر بیا خدای ماشي.